SBS Radio.
ډاکټر صاحب افتخار احمد نړۍ مننه چې سپیس پښتو خبرونه ته مو وخت راکړ او له هر څه د مخه تاسو سره مشوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو په د استرالیا وکټوريا ایالت کې د افغانانو اسلامي مرکز او هم د عمر فاروق مسجد امامت او هم مشرکه وي، تاسو نړۍ مننه لدینه چې تاسو وخت راکړ. دا ډیر مهم موضوع باندې ډاکټر صاحب تاسو نظر ز دلته اخلم. هغه د روژې مبارک میاشت چې موږ تاسو دغه میاش ډېر په ښه شکل سره په ټوله نړۍ کې پیل کړی دی. نو ډاکټر صاحب محترم، که په لومړي قدم کې تاسو نه دغه پښتنه وکړم چې د روژې فرضیت په اړه کې تاسو وایئ چې دا په چا فرض ده، اول روژه فرض شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه اول کو تاسو نه مننه کوم چې ما سره مو په دغه مهمه موضوع کې اړه ونیوله، او د اس بي اس رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي وړاندې کوم. الله تعالی دې ټولو ته توفیق ورکړي چې په دغه میاشت کې د الله تعالی رضایت حاصل کړي او هغه حقیقي شکل باندې چې موږ تاسو نه روژه غوښتل شوی هغه تر سره کړی شي. روژه یو د اسلام د پنځو بناو څخه ده، یا په بل اصطلاح د اسلام د ارکانو څخه ده چې د مسلمان څخه الله تعالی غوښتلی. او هغه څوک چې ځان ته مسلمان او مؤمن وایي نو هغه باید روژه هم ونیسي سره د خپلو شرایطو چې څو لحظې وروسته بیانېږي. روژه پر مسلمان باندې فرض ده، مګر هغه مسلمان چې دی عاقل وي، یعنی هغه انسان چې عقلي توازن یې صحیح نه وي، یا زمونږ تاسو په ساده اصطلاح باندې لیونی دی مثلا، یا معتوه دی، یعنی عقلي توازن نه لري، په هغه باندې فرض نه دی. په ماشوم باندې روژه فرض نه دی، یوازې په هغه کسانو فرض دی چې هغو بالغان دي. مګر کله چې موږ او تاسو بالغ وایو، د بالغ نه مراد هغه څوک دی چې هغه یا 15 کاله پوره کړی وي، او یا د 15 کلنۍ څخه مخکې هم د بلوغ نښې پر هغه باندې لیدل شوی وي. دا خبره وضاحت مې هم ځکه وکړه چې دغه وضعي قوانینو کې بالغ دوی 18 کلن ته وایي. حال دا چې د شریعت د لحاظ نه بالغ مونږ هغه چاته وایو چې هغه باندې د بلوغ نښې ښکاره شوې وي، او یا 15 کاله عمر پوره کړی وي. نو په دغسې کسانو باندې روژه فرض دی. بل په هغه چا باندې فرض دی چې دی سالم وي، صحیح وي، یعنی مریض نه وي. هغه انسان چې مریض دی او دی د روژې د نیولو طاقت ونه لري، نو دته الله تعالی روژه نیول عفو کړی، دی بیا وروسته د رمضان څخه هر وخت چې قادر شو، توانمن شو، بیرته خپل د روژې قضایی به نیسي. بل په هغه چا باندې فرض دی چې دی مقیم وي، یعنی په خپل کور او کلی کې اوسیږي، مسافر نه وي. مسافر باندې روژه فرض نه ده، اگر چې علما دا بیانوي کچیر مسافر ته په روژه نیولو کې حرج او تکلیف نه وي، نو دته بیا بهتره ده چې روژه ونیسي. اما که مسافر روژه ونه نیسي، نو ده باندې کوم حرج د شریعت لحاظ نه نشته، ځکه الله تعالی دته دغه روژه خوړل یا روژه نه نیول رخصت ګرځولی، د په دې باندې نه ګناهګاریږي. بل شرط دا دی چې انسان آزاد وي، اگر چې اوس د غلامۍ تصور نننی نړۍ کې نشته، مګر د شریعت احکام تر قیامت پورې باقي دي. نو په غلام باندې روژه فرض نه ده، ځکه غلام همیشه بادر د هغه نه کېدی شي د ډېر مشقت بار کارونه هم وغواړي. بل دا دی چې دی د خپل د بادار اجازې پورې معلق وي، نو غلام باندې هم روژه فرض نه ده، ځکه د روژې دپاره آزادي شرط ده چې آزاد مسلمان، آزاد انسان او مسلمان وي. نو هر هغه څوک چې په دغه شرایطو باندې برابر وي، په هغه باندې د رمضان د مبارکې میاشت روژه نیول فرض دي. اما دې نه غیر د کال په جریان کې چې کوم نورې روژې دي، لکه دوشنبه یا پنجشنبه یا د عاشورا ورځې نیول، یا شپږ ورځې د کوچني اختر څخه وروسته چې د شوال شپږ ورځې ورته وایي، یا د میاشتې درې ورځې روژې، دا بیا ټول نفلي روژې دي. که چا ونیول الله به ډېر زیات اجر ورته ورکړي، که چا ونه نیول نو مکلف پر هغې باندې نه دی. بیا
صحیح. او بل ډاکټر صاحب محترم، زما پښتنه به یعنی ډېر اورېدونکو ته به هم دا ډېر مهمه وي که تاسو دا هم واضح کړئ چې روژه ولې فرض شوه، مقصد یې څه دی؟
دلته ډېر مقاصد دي. لومړی قدم کې خو دا دی چې مسلمان الله تعالی په یو ازمخت کې اچوي چې څوک د الله تعالی د امر اطاعت کوي او څوک د الله د امر اطاعت نه کوي. دلته مؤمن د غیر مؤمن څخه معلومیږي، هغه قوي ایمان لرونکی د ضعیف ایمان لرونکی څخه سره جلا کیږي. او په لومړي قدم کې هغه د الله تعالی اطاعت ته غاړه ایښودل دي. بل دا چې دې سره سره الله تعالی په دغه روژه کې ډېر زیات حکمتونه ایښودلي دي. نو د روژې اساسي فلسفه چې الله تعالی قرآن کریم کې ورته اشاره فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنانو، پر تاسو د رمضان د میاشتې روژه فرض ګرځول شوې لکه څرنګه چې په پخوانیو باندې فرض شوې وه، ترڅو تاسو کې تقوا پیدا شي. دغه آخري جمله چې ده، دا د روژې ټول هغه حکمتونه خلاصه کوي مونږ تاسو ته، د تقوا پیدا کول. او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رأس الطاعات مخافة الله، د ټولو پرهیزګاریانو د ټولو طاعتونو مور یا اساس هغه د الله ویره ده. کله چې په انسان کې د الله ویره پیدا شو، نو دغه انسان کامیاب شو، موفق شو. دغسې انسان نه هیڅوک هیڅ قسم خوف او احساس د خطر نه کوي. دغه ټول اخلاقیات چې په انسان کې راپیدا کیږي، دا په هغه وخت کې رامنځته کیږي چې انسان هغه حقیقتا تقوا راپیدا کړي په خپل نفس کې، او دا تقوا په روژې سره انسان کې زیاتیږي. یا یو اساسي لامل د تقوا هغه روژه نیول دي، ځکه انسان سره شکستګي پیدا شي، او شکستګي به انسان دې ته هڅوي چې د الله تعالی اطاعت وکړي او دغه اخلاقیات په ځان کې ونیسي. همدارنګه که یو انسان کې تقوا او پرهیزګاري وي، نو دی به هیڅکله د یو قانون چېرته چې دی اوسیږي دغو د قوانینو احترام کوي، درناوی به کوي، هیڅکله به د یو قانون مخالفت ونه کړي، ځکه دی پوهیږي چې زه مسلمان یم او مسلمان څخه پابندي غوښتل شوې، نو خیانت د مسلمان په صفت کې نشته، نو دی به همیشه د قوانینو پابند اوسیږي. د دې تر څنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته دا بیانوي چې روژه انسان اصلاح کوي. یو ټولنیز ښه صفت په انسان کې پیدا کوي چې په ټولنه کې به د یو ښه انسان وشمیرل شي. یو انسان چې یو میاشت یو اخلاقیات په خپل ځان کې پیدا کړي، نو دی باید په ټول عمر کې هماغه اخلاقیات ولري، ځکه یو میاشت کافي مهلت دی چې انسان یو کار تجربه کړي او پریکټیس کړي، یو عادت جوړیږي، نو بیرته هغه عادت باید دغه انسان څخه لړ نه شي. ځکه خو بیا بل حدیث شریف کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو فرمایي، کېدای شي ځینې داسې روژه داران وي چې هغو د روژې حاصل بل نه لري غیر د دې نه چې په ځان لوږه او تنده تېره کړي. یعنی فقط دوی خپل ځان ته زحمت ورکوي، سهار څخه ماښام پورې روژه نیسي. دا کوم کسان دي؟ هماغه کسان دي چې دوی روژه هم نیسي، دروغ هم وایي، روژه هم نیسي، خیانت هم کوي، روژه هم نیسي، همسایه هم پذبوي، روژه هم نیسي مثلا خیانت هم کوي، روژه هم نیسي غلا هم کوي، روژه هم نیسي د چا ناموسته هم بدګوري کنه. نو هماغه ټولنیز بد اخلاقیات ټول د نفس کې موجود وي، نو دغه انسان روژه نیول ورته هم فایده او تاثیر نه لري، ځکه که څوک روژه نیسي باید دغه اخلاقیاتو ته متوجه وسی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه چې هغه په ډیره کې اخلاقی بڼه ده، او د انسان پاکوالی چې د روژې یو له اساساتو څخه ده، هغه ته تاسو اشاره لرله. ولې ډاکټر صاحب دا د چې موږ کله لوګه تیرو، د دې مقصد څه ده؟ ولې موږ یعنی باید لوګه تیر کړو؟
دا پوښتنه هم ډیره مهمه ده، ځکه یعنی انسان کولای شو چې دغه اخلاقي جوانب په نور وسیلو هم را پیدا کړي، مگر الله و رسول چې مونږ او تاسو ته کوم حکم بیانوي، هغه کې ډېر غټ فلسفي پرتې وي، ځکه اوس دغه رادیو د لارې دا ټول مسائل نشي حلېدل، ځکه وخت ډېر محدود وي. مگر په دې کې دوه شیانو ته زه اشاره کوم چې هغه په دې کې اساس دی. لومړی دا دی چې انسان د صحت هم په نظر کې نیول شوی. مونږ او تاسو ګورو که یو انجن دی، یو ماشین دی، یو موټر دی، هغه سرویس ته ضرورت لري وختن فوقتن. نو دغه د رمضان مبارک میاشت د انسان د بدن او د اعضاو لپاره د یو سرویس حیثیت لري. نو یو په دې کې دا د انسان صحت په نظر کې نیول شوی، او هغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صومو تصحو، تاسو روژه ونیسئ تر څو تاسو صحتمند اوسئ. نو په لومړي قدم کې دغه یو میاشت روژه نیول د انسان هغه صحت په نظر کې نیول شوی، تر څو د بدن دغه زهري موادو څخه او دغه بې ځایه هغه غوړ او چربیات او دغه شیانو څخه پاک شي، نو انسان صحت په نظر کې نیول شوی. دوهم قدم کې دا دی چې یو انسان که چیرې همیشه موړ وي او د هغې تر څنګ سرمایه دار او غنی هم وي، نو دی هیڅکله د غریب او بیچاره د احوالو څخه نه شي خبرېدلی. مګر یو ورځ هم چې دی لوږه په ځان باندې تېره کړي، ده ته بیا د غریبانو، بیچاره ګانو، بېوزلو، مظلومانو، یتیمانو، د کونډو رندو د دې احوال معلومیږي، نو دی بیا کولی شي چې د خپل توانمندۍ مطابق د خپل هغه قدرت مطابق د هغو لاسونه چې هغو سره مرسته وکړي هغو سره نفقه ورکړي، ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان میاشت د خیراتونو، صدقاتو، د نفقاتو، د بېوزلو د لاس نیولو میاشت ده.
صحیح. بل ډاکټر صاحب محترم، وبخښئ چې تاسو خبره مقطع کړه، دلته یو مهم اصل ته تاسو اشاره وکړه چې هغه مثلا د غریب حال کې ځان یعنی راوصل دي او هغه حسول دي. زموږ تاسو د روژې یعنی روژه راځي او یعنی په مقصد باندې ځان مونږ خپ پوینه کو، ځکه روژه کې که روژه مات کې ډیر زیات خواړه وي، لس رقم خواړه وي، همداسې مثلا په سحری کې یا په پیشنمی کې هم همداسې ډیر زیات خواړه وي، دومره مونږ وخرو چې بیا ټول ورځ زمونږ مغه کېدی شي، هغه میدم دوم رډه کوي چې هغې نه مونږ په تنګ وسو. نو آیا د اصل مقصد پوره کوي د روژې؟
دلته یو نقطه خو دا ده چې انسان باید دغه بیچارهګان او بېوزله خلک د غریبان چې هغو کېدای شي روژه نیسي او هغو په افطار په وخت کې غیر د یو ګوټ اوبو نه بل څه شی ونه لري یا د یو مړې وچې ډوډۍ څخه بل څه شی ونه لري، نو دلته انسان ته لازم دی چې دی د خپل خوراک هغه د اصراف حد نه وباسي او د خپل اضافه خرچ کوي دا د غریبانو بېوزلو ته ورکړي. نو دلته به الله تعالی دغه انسان ته هم د روژې هغه فضیلت او ثواب ورپه برخه کړي او هم د غریب د لاس نیولو چې د نفقه خپل ډېر زیات اجر او فضیلت لري. او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک یو انسان ته روژه دار ته یعنی حتی فقط یوه خرما هم ورکړي که نور شی ور نه کړي، نو دغه انسان ته د ټول ګناهونو مغفرت دی. او که څوک یو روژه دار په نس باندې مور کړي دومره ډوډۍ او غذا ورته ورکړي چې هغه په هغې باندې مور شي، نو فرمایي چې زه دته د قیامت په ورځ د حوض کوثر څخه داسې اوبه به ورکړم چې دی به د قیامت په هغه سختیو کې بیا تنده احساس نه کړي. نو سبحان الله، که دې ته وګورو دا ډېر غټ فضیلت دی. نو اصلا مسلمان هم دې ته تشویق شوی دی چې خپل ځان باندې دا چون دا د روژې میاشت اصلا د صبر میاشت ده، نو انسان د دغه غذا په مقابل کې لږ صبر وکړي او د خپله غذا کمه کړي او مسکینانو غریبانو ته ورکړي. اما که یو انسان ته الله تعالی قدرت او استطاعت ورکړی دی خپله غذا هم منظموي او یعنی اوسه فوق العاده خوراک کوي او په ضمن کې دغه بیچارهګان او مسکینان هم نه هیروي، نو په دغسې انسان باندې بیا باک نشته. خو ښه دا ده چې انسان خپل وسیع نظر ونیسي او دغه ټول غریبان ځان سره
په دغه نعمت کې شریک کړي. صحیح ډاکټر محترم، څنګه چې دا موضوع ډیره زیاته پراخه ده او ستاسو علم هم ډیر زیات دی، نه کولای شو چې په ساتو باسو کوله د پروګرام د وخت کمی له وجې نه زما روسي پوښتنه بل تاسو نه دا وی چې روژه ډیر زیاته فلسفه لري، ول په ځانګړي ډول کې د دې فلسفه دلته په استرالیا کې میشت ځوانانو ته، په ټوله کې ځوانانو ته یا خلکو ته تاسو یو څه بیان کړئ نو دا به هم خوي.
زه دا ټوله روژه خلاصه کوم، دا خو خلاصه کېدلی نه شي په یو جمله کې یا په یو لنډ وینا کې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې مونږ او تاسو ته د رمضان په اړه باندې فرمایي وهو شهر الصبر، رمضان د صبر میاشت ده. نو رمضان د صبر میاشت په دې معنی ده چې دغه مسلمان ته د صبر درس ورکوي چې مسلمان باید صبر زده کړي او په خپل ټول ژوند کې دغه صبر تطبیق کړي. نو صبر د څه شي نه باید انسان صبر وکړي؟ صبر د شهوت نه. او شهوت چې کله مونږ تاسو دغه لفظ یاته وو د ډیرو په ذهن کې فقط هغه یو جانب ورځي چې هغه جنسي غریزه ده، مګر د شهوت تعریف ته مونږ تاسو ګورو، شهوت خېټه سره ارتباط لري، شهوت مال سره ارتباط لري، شهوت هغه چوکۍ او منصب سره ارتباط لري، ډیر شان دغه شهوت کې شامل دي. نو رمضان میاشت د صبر میاشت ده. مسلمان باید په لومړي قدم کې د شهوت څخه صبر وکړي، د چا ناخوښ ته بد نه ګوري، د چا هغه عفت او ابرو ته بد نه ګوري، خپل سترګې ساتي، خپل خېټه ساتي، حرام نه کړي، رشوت نه کړي، مثلا غلانه کوي، سورناکلی نه ورکوي، دغه ټولو شیانو نه مسلمان ځان ساتي. همدارنګه انسان مثلا صبر کوي، دغه صبر په انسان کې هغه حوصله او تحمل اضافه کوي. که یو انسان چاته بد هم وایي نو ته دغه په مقابل کې تحمل کوي، ته هغه سره بیرته دوباره هماغه چلند نه کوي، ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو انسان تاسو سره د رمضان په میاشت کې جنگ هم وکړي ته ورسره جنگ مه کوه، فقط ورته وایه چې زه روژه لرم، ځکه دا یو ډېر غټ د حوصلې او د صبر درس مونږ تاسو ته راکوي. نو خلاصه دا چې که یو انسان کې دغه صبر پیدا شي نو دا د انسان هغه حوصله مندي او تحمل پذیري دغه زیاتوي، او انسان باید صبر په ځان کې پیدا کړي. نو کله چې په انسان کې صبر پیدا شي، انسان په مصیبت په وخت صبر کولی شي، د یو شدت په مقابل کې صبر کولی شي، د یو بل چا د یو ناروا چلند په مقابل کې صبر کولی شي، انسان فقط د خپل طاقت او زور څخه یو مشروع او قانوني ځای کې استفاده کولی شي. نو داسې د انسان هغه ټولنیز شخصیت او حیثیت ډېر زیات ساتل کېږي. نو دا به یو ښه مونږ تاسو ورته هغه درې کې شهروان د خوب ورته ویلی شو که نه، نو یو ښه ټولنیز حیثیت به دی ځان ته پیدا کړي. نو دا هماغه اساسي یعنی نقطې وي چې په حدیثو کې ذکر شوي دي، غیر دغې نه دغه هر نقطې ته چې تاسو اشاره وکړه نو دې باندې په ساعتونو باندې که سړی خبره وکړي نو هم کم دی ورته. نو زه ډېر زیات مننه کوم تاسو نه چې
مسایلو
کې مو برخه
واخیستله. خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. بالکل لکه څنګه چې تاسو خپله وویلې، وخت کم دی او موضوعات ډېر زیات، یعنی سپیناوی غواړي، ډېر زیات پرې بحثونه غواړي. ولې دومره مونږ وشو کوله چې هغه مهم ټکي تاسو راواخیستل او تاسو ډېر ښه وضاحت ورکړه. نړۍ مننه. بیا هم د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې، په همدغه میاشت کې به هم مونږ او تاسو سره بیا مخامخېږو، نور موضوعات باندې به هم سره خبرې کوو
انشاءالله.
ډېره زیاته مننه. ښه ورځ.
السلام علیکم.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.